السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبري غړې کې ز منوشا استاسو قربایم نیکه هلی او پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې وار ورکو اسرار العالم مومنتا د دې سات د تازه خبرونو لپاره
سړی مشرونو باید موږ خبرنو سره کی د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای کابل ته له خپل پیغام سره ستنیږي د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جماعت برید او ردې په نړولو تورن وو اوس خبرونو تفصیل د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای کابل ته له خپل پیغام سره ستنیږي عبدالله عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له مشالو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې اسلام آباد ته یې 3 ورځنی سفر خطر شو او له پاکستاني چارواکو سره خبرو هیلمن کړي نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیزه وکړي د افغانستان د ملي روغ جوړې ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د بونو چارو وزیر شامی قریشی او پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي بلخو عمران خان پرون له ډاکټر عبدالله عبدالله سره تر ملاقات وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپل مرستې هوډ څرګند کړي نوموړي زیاته کړې باید ټول افغان خواوې اوربند ته د رسیدو لپاره د تشدد پر راکمولو کار وکړي د ملي روغ جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري د پاکستان جمهوریت تحریک په نومو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې وي له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډې را جوړوي اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان پر داسې محل کړی چې د احتساب خامی ادارې نیب په خامی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شبا شریف د درغلیو په تور نیولی دی بلخو شبا شریف دغه تورونه رد کړي اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نیب اداره له دوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي خو حکومت او نیب بیا دغه تورونه ردوي پېښور هایکورټ ته د ډاکټر شکیل اپریدي د وکیل عبداللطیف اپریدي نه وړاندې کېدو له کبله د اپریدی د کیس اوریدنه یو ځل بیا ځنډول شوی په پېښور هایکورټ کې د شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال ډوته ویل چې نن د دوی مشر ملګری عبداللطیف اپریدی د څه قسمه مصروفیاتو له وجې عدالت ته وړاندې نه شو چې له وجې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 6 پورې وځنډوله قمر ندیم وایي نور کله عدالت ته د سرکاري وکیلانو د نه حاضرېدو یا نه تیارېدو له کبله د شکیل اپریدی د کیس فیصله تر دې دمه ونه شوه بلخوا سرکاري وکیل شمایل بټ نن مشال ډوته ویل چې دوی خپل تیاری مکمل کړی وو خو د لطیف اپریدی د نه حاضرېدو له وجې دغه پریکړه ځنډول شوې شکیل اپریدی په 2011 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره د جاسوسۍ په برخه کې په مرسته تورن وو په دې کاروای کې اسامه وژل شوی وو له دې وروسته د پاکستان حکومت هم په دغه کال کې شکیل اپریدی له وسلوالو سره د تړاو درلودو په تور ونیولو خو د هغه وکیل پر اپریدی لګېدلي ټول تورونه بې بنیاده بلي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویپاړه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6409 ته رسېدلی د ویپاڼې تر مخه په تېرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس 541 نوې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي او د 4 کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمېر شاوخوا 3,200,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څخه باندې 2,690,000 کسان رغېدلي اهم دي او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي دي چې په بابری جماعت برید او د دې په نړولو تورن وو 3 کاله مخکې شوی د دغه پیښې په نتیجه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ پر راپورته شوی تشدد کې شاوخوا 2,000 کسان مړه شوي وو د هندو کام پرست حکمران ګوند بھارتیہ جنتا پارټي یا بی جے پی یو شمېر مشران په هغه تورونو کسانو کې شامل وو چې نن خوشی شوې دي په دې کسانو کې د بی جے پی شریک جوړونکو پخوانی مرستیال وزیر اعظم لال کرشنا اډوانی پخوانی وفاقی وزیران مورل منوہر جوشی اوما بھارتی او د راجستان گورنر کلیان سنگھ شامل دی دویتا تورونا رد کړی دی چې د 2000 دوی دا تورونه رد کړي چې د 1929 کال په دسمبر کې د 14مې صدۍ د بابری جماعت د نړول لپاره هندو بلوګر راپارولی وو. هندوان پر دې عقیده دي چې دغه جماعت پر هغه ځای جوړ کړل شوی وو چېرته چې د دوی خدای رام پیدا شوی وو. دوی ادعا کوي چې دغه جماعت په یو مندر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې په شوی دغه پیښه کې 940 کسان تورن شوي وو چې پکې تر دې وخته 19 کسان مړه شوي دي او پاتې 20 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوشې کړل چې دا عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د دې جومات د ورانولو لپاره له وړاندې پلان شوی وو. د تر دې مهال د مشال خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له اسرار الله مومند د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه او موضوعات واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر د اخري ورځې تازه حال درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی په دې اړه وایي
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي نو عوام به انشاءالله ولځي د دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي.
نن په پاکستان کې د حکومتي اعلان مطابق له اول تر څلورم جمعات د کونکو لپاره هم سکولونه خلاص کړل. ماشومان ته د کورونا ناروغي خورېدو مخنیوي لپاره ست تدابیر خول شوې دي.
ماکس پچه یا اسپری وانه ولا سن دال کې او بل مرګری نه خوراک نه اخلی یا لاس پورسونه ملاوي یا بل مرګری ته چې ما سره جوه مکینه لری کینه.
پرون د جنوبی وزیرستان انګور اړې احتجاجي درنا ختمه شوه. په دې کې برخه اخیستون کې یو تنوای
څومره د کشتم سینیر او سرون علي هغه نه پات نو څرګا هاشتا کړلا چې موږ د نجمت طلبه وای تر او منل د کوم د نجې احتجاجي درنا وا هغه موږ ته ختم کړلا.
امنیسٹی انٹرنیشنل وای هندي حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې دوی په دغه هیواد کې د انساني حقوقو لپاره ډیر کار کړی دی. نور یو شمېر رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو اخیری خبری غړی د خبرونې د سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل. د افغانستان د ملي سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ستمبر په 28مه اسلام آباد ته رسېدلی و نن یې په پاکستان کې د درې ورځني سفر اخیری ورځ ده. دا پوښتنه چې د نوموړي د نن ورځې څه هلې ځلې دي او بیا په دې باندې لنډه تبصره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. د ډاکټر عبدالله نن ورځې د مصروفیاتو په اړه که زمونږ اوریدونکي خبر کوي.
ډیره مننه ستاسو. تاسو سره چې زه کله خبرې کوم هم دا وخت په اسلام آباد کې د ډاکټر عبدالله د پاکستان دینی عالمانو سره یو غونډه روانه ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه اداره ده چې دا حکومتونو ته د اسلامي قوانینو په اړه باندې تجاویز ورکوي. دا غي د مشر ډاکټر کبلایاس په مشرۍ کې د عالمانو غونډه ده چې په دې کې د هر مسلک عالمان موجود دي او د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې چې کوم یو پوخ قوي نظر دی چې د پاکستان دینی عالمان مذهبي ډلې او مدارس د دوی یو استر شته په طالبانو باندې شته او دلته مونږ ته د افغان سفارت لخوا ویل شوي دي چې ډاکټر عبدالله با د دوی نه د صلح په اړه باندې خبرې چې کوم روانې دي د مرستې او د همکارۍ دینه غوښتنه وکړي. نو یو خدا د دې نه وړاندې نن په اسلام آباد کې ډاکټر عبدالله د پاکستان او د افغانستان غیر حکومتي یو اداره ده د خبرو یو پروسه ده ټریک ټو دا هغې چې کوم د پاکستان غړي دي هغې سره د ډاکټر عبدالله خبرې وکړې او ډاکټر عبدالله په دې خبرو کې زخبر هم په هغې کې موجود وم په هغې باندې هم دغه امن په پروسه باندې خبرې وکړې. دې دا وایي چې د خپل مذاکراتي ټیم کې په قطر کې ورته ویلي دي چې یو خو هغې د زغم او صبر نه کار واخلي او دویم دا خبر هم کړی چې هغه ته دا هم ویلی دی چې دوی دی یو سمجوته تا یو کمپرومایز تا یو دغه ترې هم تیار اوسی. نور تفصیلات ور نه کړ. البته دا خبره دوکړه چې مشکلات په خبرو کې شته، لیکن په دې باندې خوشاله ښکارېده چې خبرې روانې دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی سره هم د نن د ډاکټر عبدالله غونډه شوې ده، او په هغه کې د پاکستان صدر په خپل هم د زغم او صبر خبره په مذاکراتو کې دا خبره هم کړې ده.
سمه ده، سمه ده. طاهر خان صاحب، تاسو خپل د خپل ملاقات هم ذکر وکړو، تاسو سره هم ډاکټر عبدالله خبرې کړې دي. بیا دغه په دې تیرو درې ورځو کې چې کم د اعلی پای د حکومتي او پوځي چارواکو سره د ډاکټر عبدالله خبرې اترې شوې دي، د ټول سفر ته تاسو څنګه ورئ؟ تاسو خپل د دې نه څه تاسو راخلئ؟
یو خو د سره بیګام د پاکستانی جرنالستانو یو غونډه شوه چې زما غیته ورغلی ما یو نن چې بیا د ما ذکر وکړو د پاکستان او د افغانستان د غیر حکومتي چې کوم د ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره په وینا کې بیا د 13 ورځې کوم د یو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې هغه ته خبرې کړې وې. او بیا نن ما رسو ته پوسو وکړ د مشال ریډیو له خوا چې هغه تاسو سره به دغه خبرې موجود هم وي. د خلاصه د سفر دا و چې د پاکستانی د فوجانو د پاکستانی د سیول قیادت د مشرانو د ټولو نه دی داسې احساس کوي محسوسوي چې د پاکستان نظر د سولې په اړه باندې د همکاري دی. دا د خبرو کړی او د وی چې زه د یو ډیر ښه تاثر سره نن واپس افغانستان ته روان یم. خو دا البته خدا خبره دوکړه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد یا په تعلقات کې نور خواله دا په یو سفر نکېږي. نو معنی دا ده چې او دا خبره موږ چې دا شکونه یو بل کې وي، دا الزامونه چې په یو بل باندې لګي، باید چې د دین تیر شو دا شاته پریدو او راتلونکي کې سنتي خو په دایره باندې باید اعتماد ښکارې. لیکن او به کتي شي چې افغانستان کې هم د دې سفر په اړه امیدواري وا. افغانستان کې خلک اکثر ګیلې کوي چې سفرونه مو شي وعدې مو شي بیا نه پوره کیږي. نو به کتي شي خو عبدالله یو خبره بل موکړه چې ځینې وخت کې د افغانستان کې د خلکو دا خیال وي چې بس دا کار به امریکا کوي یا امریکا یې کولی شي او دا کار به پاکستان کې پاکستان یې کولی شي. دوی چې ضرور نه ده چې دغه سوچ او دغه فکر چې دی دا 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 درست وي او هغه چې ځینې کارونه ټیک در خلکو به یو تمه وي، لیکن داسې هم نه ده چې هر کار د نور هیوادونو په ذمه وي.
سمه ده، سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب، یو جهان مننه چې په شال ریډیو ته مو وخت ورک. او د ډاکټر عبدالله چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر دی، د درې ورځني سفر د اخیری ورځې تاثرات او په دغه باندې مختصر تجزیه مو را سره شریک کړه. همدغه سره تړلې موضوع باندې بل ریپورت لرو چې د ډاکټر عبدالله د دې سفر پر مهال یو موضوع دا هم و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي تعلقات زیات کړل شي. د دواړو خواو سوداګرانو او چارواکو ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې ده. د دې په وجوهاتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د وخت په وخت تعلقاتو خرابېدل. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا هغه ستراتیژي چې لمخې افغانستان په شمال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده خول کېږي. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځنې لارې پرانستي او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټې هم جوړې شوې دي. په دې حق له تفصیل له بشیر غوا خبرو.
افغان چارواکي وایي پاکستان سره بې ثباته اړیکو مجبور کړي چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په اناله د عمله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کم شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي لامله افغان حکومت کوشش کړی چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل
پاکستان 400 میلیون
ډالر دی. کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو برآمدات کوو. د شمیره لا نور هم مخ په زیاتېدو ده، خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوي دي. په 2013 کال کې مو له پاکستانه د 2 ارب ډالرو مال راوړ، خو تیر کال دا تجارت د 1 ارب ډالرو و. د دې ډیر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زموږ تجارانو ته ځینې ستونزې وي، او بل دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپلې تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زموږ د سوداګرو په ګټه نه و، نو زکه یې کم کړی
د منفعت تجار ما نه بوده از اونجا واردات را کم کرده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتې او نړۍ سره ځان ونخلي. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي دا هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 15مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې پوه کړي چې که د تجارت په وړاندې خنډونه ختم شي نو له افغانستانه او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په وینا د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړي. د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقع ګورم، کله چې یې غربي خواته ګورم یعنی افغانستان ته چې ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقع دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقع شته. که موږ غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروري ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونې یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانستی دی. همداراز د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړې او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پر لار تجارت کوونکی زاهد شینواری د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه 2 میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. داغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
و مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی، پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم، او هغه افغانستان سایډ نه ډېر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې، هغه بلک ټیک کول غواړي. دې سره سره پاکستان نه پکار دی چې افغانستان لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه موږ سره ډی ټی آر دی یا موږ سره ایکسپورټ پروسیسنګ زونز دی، په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی، او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډېر ضروري دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډېر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یعنی پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د دې تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې اولنۍ ولسی غونډه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي چې ورپسې به په ټولو لویو ښارونو کې د حکومت ړنګولو لپاره غونډې کیږي. اپوزیشن وایي د جمهوریت د ودې او پرمختګ لپاره به په ولس کې بیداری پیدا کوي. بلخوا حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به هم د اپوزیشن ګوندونو د نورو تحریکونو په څیر د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخي جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی غونډي رابلل کیږي.
صوبایي دار حکومتو میں پی ڈی ایم کے مرکزی جلسے ہوں گے اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو دا اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازې د حزب اختلاف خلق نیسی او وی تنگوی او مونږ به د دا ډول ناجایزه کوششونو یا فشار اچولو په کلکه مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دي نور کړی.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلي.
دوی تور لګولې دی چې زموږ دغو خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستې دی. عمران خان خو عوامو راوستې دی. که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي نو عوام به انشاءالله ولځي دی. دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي د دوی خلاف احتساب دی. د دوی کوم کرپشن کړی دی انشاءالله دوی له به موږ عملي جمع ورکوو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل 11 سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړۍ غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټې منظوري هم ورکړې شوه. چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي، او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټې مشر وټاکل شو، او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکول کیږي.
نن د ستمبر په دیرشمه د وفاقي حکومت په اعلان د اول نه تر څلورم جمعات زده کوونکو لپاره سکولونه خلاص شول. سکولونو ته د ورتګ وړاندې په زیاترو سکولونو کې استادان په گیټونو کې ولاړ وو چې د ترمل ګن یا تبې معلوموونکې الې په ذریعه د ماشومانو تبه معلوموله او بیا به سکول ته پرېښودل. خو د مومند ضلع او د اراز د چارسدې شوقدر تحصیل په ډیرو سکولونو کې بیا دغه الې نوې او ماشومان د تبې معلومولو نه بغیر سکولونو ته ننوتی دي. په دې اکله زمنګا همکار شانواز ترکزی په دغه سیمه کې یو شمېر سکولونو ته ورغلی چې جاج واخلي الته سره واندې. د ریپورت کې حال راکوي چې د یو استاد لخوا د ماشومانو د طبي معلومولو د عمل په غوونو شروع کیږي.
زه بچی ستا 97 ډیګری دا کنه نشته زه بچی ته زه راشه بچی له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې سکولونه شروع شو. دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوي، ولې د روانې میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پهلوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اول یې لاسونه وینځل.
حضرت علی درم کې ماکس پاچه یا اسپری وانه ولا سونه دا کې او بل مرګری نه خوراک نه اخلیو لاس پور سره ملاوي یا بل مرګری ته چې ما سره جو هم کینه لری کینه.
د سکول د نن د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدل، ولې د ترملګن یا د تبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د زیونو سره پراته. سکول ته د ورغلي ماشومان شمیر خو کم، خو دغه ماشومان ویل چې دوی د چټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولې او د سکولونو په بندښت خفه هم وو.
رضا الله او ون کې داخل شو او موږ دین ته شو.
څومره مو د فسره دي
پګ بشت
انت خفه وې که خوشاله وې چې چټیانه
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي.
څلو به بری کول
چپړو لو به هم کول
اګه څنګه
پړې ما پزما کې خخ کو هغه کې به چپړې کې خوستلې یو کس پړې واغله واغه بغیر ول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت د اعلان شبو اس او پی خیال هم ساتلې دي.
تدابیر لپاره بینر هم لګولې دي او بس مو خپل برپور کوشش کو چیر او مونږ په اس او پی باندې 100% عمل وکړو. مونږ ورته وی چې خپل خوراک بروړې بار بس خورې نه دن نه مطلب وای چې بریک کوي.
د سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم. شانواز ترکزه مشال ریډیو شوقره.
د سو میاشتو د بندیز وروسته د خیبر پختونخوا د سکولونو د خلاصېدو په اړه ریپورت مو اوریده چې پکې دغلته ماشومانو ته د سکولونو کې د احتیاطي تدابیر په حواله ویل شوی و، او بیا چې کوم ماشومان سکولونو ته ورشي نو الته کې اغي د طبي معلومولو د پاره ځنې الې یخ یغیته ترملګن وي. خو زمون خبريال شانواز ترګری په دغه ریپورت کې هم تاسو ته ویل چې زنو سکولونو کې بیا دغه ترملګن نو او ماشومان دغه تباړو چا معاینه کړي نه د سید سکولونو ته تللی دي. خو بهرال استادان او په خاص توګه بیا د شخصي سکولونو مالکان اغه دا وی چې من بعد ماشومان د حفاظت لپاره او د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره چې کوم اس او پی یا احتیاطي تدابیر دي نو دغه به په پام کې نیسو او په سختۍ سره به عملي کوو. د مشال ریډیو دروانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین پنځنیمه مازیګر پنځنیمه بجې شوې. د اسرائیل مومند د سات د خبرونو لنډی زورو
افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله وای کابل ته له ښه پیغام سره ستنېږي. عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځو له مشالو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې اسلام آباد ته یې درې ورځنی سفر ښه تېر شو. له پاکستاني چارواکو سره خبرو هیله من کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغېز وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیلول اعلان کړی. پر اسلام آباد کې تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کیږي. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خان عباسي له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډه جوړوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هېواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6409 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په هېواد کې په کورونا اخته کسانو شمېر شاوخوا 3,02,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,06,000 کسان رغېدلي هم دي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جومات برید او د دې په نړولو تورن وو. په 1999 کال کې په شوې دغه پیښه کې 9 کسان تورن شوي وو چې پکې تر دې وخته 19 کسان مړه شوي دي او پاتې 20 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوشې کړل چې د عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د دې جومات ورانولو لپاره له وړاندې پلان شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خبرونو د لنډیز نه وړاندې مو اوریدل چې په پاکستان کې د اول نه تر څلورم جمعات پورې د زده کوونکو لپاره سکولونه د 100 د بندیز وروسته خلاص شوې دي. دغه د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې بند کړل شوی وو. مارچ په نیمایي کې دغه اقدام کړی حکومت. بلخوا خیبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي چې اوس هم د کرونا لګېدو او د وجې نه د خلکو د مړو کېدو شره زیاته ده، خو د کرونا علامات لرونکو کسانو ټیسټونه اوس ډیر نه کیږي. دوی وایي د کرونا مخنیوي لپاره لاکډاون او د دې ناروغۍ نه د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه نه دي عملي کړي چې له وجې ناروغي زیاته شوې. خو حکومت وایي چې دغه تورونه سم نه دي او خلکو ته حکومت ویلي دي که د ماسکونو اچولو خپل منځ کې سماجي فاصلې ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو بیا ممکنه ده چې دا ناروغي زیاته شي. تفصیل د اسرائیل مومن رپورټ کې ورو.
د پېښور له ډېرې ډنګ روغتون د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزۍ سره روانه ده، خو حکومت او ولس دواړه د ناروغۍ جدي نه اخلي. نوموړي په سهشنبه مشالې ډو ته وویل دوی ته راتلونکي هر دریم نه څلورم مریض د کورونا علامات لري.
هر دریم سلرم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوږ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي او دا وخت دا ګرمیانې چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. د هر دریم سلرم کس راځي نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول په عوامو کې یا په آبادی کې زیاته ده، ډېره شته، خو هغه ټیسټونه اوس نه کیږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې دریو 100 پورې مریضان وو، خو اوس دغه شمېره دریو طرح کوزه شوی. نوموړی وایي دا ځکه چې اوس د کووېډ 19 ناروغۍ ټیسټونه نه کیږي. بلخ په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امیرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دی داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ شو دا بیماری براله، او یا به مونږ هڅه چاته وایو چې تاسو د دې بیماری لپاره ټیسټ وکړئ. هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي زمونږ د علاقایي هغه کلچر تر هغې د وجې نه. نو د هغې وجې نه به جو مسلې راغلې مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې. نو د دې سره هیلت سټاف چې کومونو هغه ډسکرج شو نو ان اپریشیلی هغوی دونه زیات ټیسټینګ نه کوي. سونه چې ټیسټونه نه لېږي سونه چې به په ړومبو ورځو کې کم هایف جوړ شوی. چونکه د امریکا سپیشلیست نو دې مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 40,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سه شنبه مشال ډوته وویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډېر حده کنټرول کړي.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی هغه کوو، او جمع کې د دې امکانات نه چې وطن زیات شي خو مونږ سرویلنس کې اکټیو وي، نو چې چېرته مونږ ته پازیټیو کیسز ملاویږي او مونږ کوئکلی ریسپانس کوو نو امید پالا دی چې خدای پاک به خپل رحم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ترانسپورټ، بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو، خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا داخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې، او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3,50,000,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلې او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,60,000 کسانو ته لګېدلې خو څه باندې 1,22,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی په پاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخیری مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري، خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سینټ قائمه کمیټه متعلقه ادارو ته حکم کړی چې په قبایلي ضلعو کې د ګیس رصد لپاره د کارونه او حل ځلې وکړي. بلخوا د قبایلي ضلعو سینټران او مدني فعالان وایي حکومت د قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا سره شاملولو پر مهال ژمنې کړې وې چې هلته به د ګیس ترڅنګ یو شمیر منصوبې شروع کوي، خو دغه وعده تر اوسه نه دي پوره شوې. خو حکومتي غړي بیا وایي په قبایلي ضلعو کې په یو شمیر منصوبو کار روان دي. تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
له قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران او د مدني ټولنو غړي وایي چې باید حکومت دې په دې سیمو کې د ګیس د پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړې ژمنې پوره کړي. دوی دا څرګندونې لاغروستو د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 30 د پاکستان د سینټ د سرحدي چارو یا سیفران قائمه کمیټې په غونډه کې اړونده ادارو ته امر شوی چې قبایلي ضلعو ته دې د ګیس د رسایې په مد کې کارونه وکړي. د دې غونډې ګډونوال او سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا انضمام پر مهال حکومت په پارلیمان کې ژمنې کړې وې چې قبایلي ضلعو کې به د ګیس ترڅنګ یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې پیلوي، خو په دې خبرو یې هیڅ سم عمل نه دی کړی.
اوس چې کله موږ د صوبایي حکومت او صوبایي ذمہوار خلکو نه تپوس کوو د فائنانس نه یا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ نه، نو هغوی بار بار دا دغه کوي چې موږ به دا کیس سپیشل کیس جوړ کړو، دا به سپیشل کیس په تھرو به ولیږو چې یاره د کیبینټ صوبایي کیبینټ دې دا منظور کړي او د صوبایي فائنانس منسټری دا هغه د دې سر وړقي یا منظوري دې ورکړي چې موږ به ایس این جی پی ایل ته پیسې ورکو. نو اوس ساته پورې په هغه کې سر ډېر پیشرفت خونه ده شوی، ولې چې ټول نه غټه مسله پکې ده پیسو ورکولو پاتې ده چې سو پورې دا مسله یو طرف ته شوی نه د فایننس والا چې د ګیس لپاره پیسې د کم مد نه ورکول کیږي او څومره پیسې به په کم کال کې ورکول کیږي نو په ګیس په هغه کال بیا هغه شانتي کار شروع کیږي چې څنګه هغوی فیزیبلټی مکمل شوی دی مکمل د مومند ایجنسۍ مکمل ده د خیبر ایجنسۍ مکمل ده د کورم ایجنسۍ مکمل ده د باجوړ مکمل ده خو چې مسله کومه پاتې ده هغه د صوبایي حکومت د طرف نه ده چې صوبایي حکومت په دې کې لا اوس ساعته پورې یو روپۍ هم په دې مت کې نه دی ایښی.
هلال رحمان زیاته کړه چې په 2008 او 2010 کلونو کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو ته د ګیس سهولت ورکول لړکې د کابینې له لارې منصوري ورکړې وه خو د ناسمو حالاتو له وجې پرې عمل ونه شو. نوموړی وایي اوس شاوخوا یو کال وړاندې د ګیس کمپنۍ لخوا د سروې کېدو وروسته یوازې د مومندو لپاره به غټ پایپ لاین 90 کیلومتره او د کلو لپاره وړوکی پایپ لاین سلور سوا کیلومتره بی او پر دی با 2.5 کروڑ روپے لگخت راسی. په خیبر کې مدنی فعال منصور اپریدی بیا مشال ویډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو خلک هم د پاکستان د نورو برخو په سر گیس ته اړتیا لري.
په قبایلی علاقو کې د گیس چې څومره ضرورت لاهور پیښور د کراچی خلکو ته دی دغه شان د قبایلی علاقې خلکو ته هم دی.
په دې وروستیو کې په کواټ کرک او هنګو کې د ګیس ذخیرې موندل شوي وي او د قبایلي ولس په وینا له دې ګټه پورته کېدای شي. مدني فعال نظام داوړ بیا وایي چې د پرمختیا لپاره د کارخانو چلولو په ګډون د ګڼو کارونو لپاره ګیس ډیر ارزښت لري خو د قبایلي ضلعو د زیاترو سیمو ولس له دې محروم دی.
ګیس خو په نن سبا صورتحال کې په 21% کې یو بنیادی ضرورت دی. دا ګیس بهر خوجبند نه تیریږي، کارخانې نه لاګيږي. که تاسو په کور د کور استعمال یو وګورئ نو که په کور کې تاسو ګیس استعمالوي نو هغه تاسو ته د پیسې په حواله سره هم ډېر ارزان پرېوځي چې کم کنکشن وي. هغه د سهولات په مطابق که تاسو وګورئ هغې نه تاسو بجلی پیدا کولی شئ، هغې نه جنریټر چلیږي، هغې نه په کور کې اخلی پخلی پې کېږي. دا ګیس د کور په استعمال کې هم ډېر اهم رول دی. او که تاسو ته پته ده چې کومې علاقې کې ګیس نشته نو دلته کې د جنګلات چې کوم دلته کې ځنګلې دي په غرونو کې د دې نه خلک بیا لرګي راوړي.
لورګزونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال هغه تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د ګیس د پروژو په ګډون د پرمختیا لپاره هلې سلې نه کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 18 قبایلی ضلعو ته د سفر پر مهال په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو وار بیا د فنډز ورکولو شمنی کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان انګورړی اوسیدونکو په افغانستان سره په پوله د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځینې سهولتونه یې ورسره منلي او د پاتو مشکلاتو د هواري وعده یې ورسره کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نورو مروجه قوانینو لاندې به ځایي خلکو ته د افغانستان په سره په پوله د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازت ورکوي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان انګورډه اوسیدونکو په 20 ستمبر مقصدان د کسټم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډه اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو انتایز جو شکر گزاری چې دنه جاجي ها اور غدا هر ورځ د مستقیم کړای دی. د ټول انګورډه د خلکو لپاره پز شکر ادا کوم. لکه څنګه چې کښ تام د مشکې مسله وه چې دلته احتجاجي نن وو مشکوا چې موږ دلته نو سیټ پر لا تم کړای و تم دې نه سره مشتا ایشا دې نواز هر غلای و دلته تا ور کرا چې څومره د کشتم سینیر او سرون حاجی مګ نه پات نو څرګا هاشټاګ کړلا چې کومه د موږ مطالبه و اثر او من له بکیم د موږ احتجاجي درنه و هغه موږ ته ختم کړلا.
د کشتم او مقامی انتظامیا چارواکیو د انګوراډا او سیدونکو کې کومه مطالبه و منله او کومه مطالبه منلو ته تیار نشول. د محمد رسول نا یہ واروی
تک بازار یہ کی طرف تے چکن دے نز عوام پروتا دے نز گرینا دے نز گرینا دے جون پروتا دے یہ کہ پارا کے چکن میں سبے دی نوی دی او پتا شینا بندو ٹک ٹک نی ہا خو زری لول بندو دی اگا تشتا ما خال تے تاگر تا دو تنور دے جٹ پلا پچھ کھلوس وی پیدل یار بالکل کلا دی دے تاگر تا گا مقامی چکن دے نز وزیر کو نا پروتا دی کاری دی سٹا دی کدی لے دی داتو ہتر کام چن چنا پچنا چنا کٹ وی تو کورن والی بل تے کملو سامان دا یار را دو شکر نلاری بین چکیم دار بین کو بیایی کشتم دا پورا آخو بچه تا یورگا بلکل آغا وار تین نکا یو نتوار جای ایتی یه نواسا بیایی چه آغا سکیوری که اتشاکی تمیز داشت دلال نشی بار کولا کار تر دا پورا کولی که چیری کم دوه چه دوتر تر که تولو مخمو اجرالی باغا کهو تر تو سدا کسی سدا که من کول دا اسپاتال دا بچه دا کسیم پاک آل کهو ما
دی دغی اتجاجی درنه یو بل مشر خبر هم واروائی
جمانم دکتر عبدالله کانگورا دا که کستم کل اکسار غسران و را سران دل درول کستم سرش که تردنی مخلی و آغا دا این یشتا تکالی بروک رو لایش که من اوره دا سه خبری لکه هیل سو ایجوکیشن سا آغا دی دلیش و تاورش و پاگام دا دنیش دا دنور افسارون خبر آورا چه اون یشتا سا دا مخمخ خیلی غسر آتا سه خبر آوزه دا خبر آورا چه مکمی خلط و نیجا پا دا غا کستان چی تیم و غا دی بکمیش سوالات برگری سمیر دادن از انتینا لرگری دا گیت خلوش و دام دا خلق در خواست شدر فرشای منو کاری اسا از تجربه خلق شید کری
مشال ریڈیو دی انگور اڈا احتجاج کوین کے قبائلیون سرا دے مذاکراتو پا باراکشے چھے دے سولی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال سرا تماس ونی والی آگوئی پا دارانگ جواب وکا
مذاکراتو ایکچول چی کرنو کنا کسٹمز افیشل کال چونکہ اغیق پل قانون مطابق گوری چیر دائی تا ستا کنسیشنز مونگا اور سولیشن انڈر دیلا نور دائینا کے ستا پریکٹسیز بھی چمن تور خام یا تفتان کے یا پا غنم خان دتے مین خبر چی کم ہو چی کسٹم تخلق تیار دی کنا نو آغا خبر دارا چی خلق تیار دی کنا اغیق باندے خلق ریڈی شیو دیو جرم دیلا ہم ختم ہوگا لوکل چی کم آغا دی کنا انڈر دیلا چا ہو تا کم لیمیٹیڈ آغا دی داتینا چی پاٹر اٹ گاڑی یا دا ہو لوکل چی کم مومنٹ دی اغا خپل چی کم ایدے نہیں دی اغا کسٹم والا با ریگولیٹ کئی چاہے کم کنسیشن دا ہو کولی شی اغا با ہو ورکا ہو کئی بس کولی کم دریم یعنی بو انشاء اللہ دو کار باکی ڈپارٹمنٹ سراغ ٹینکو التا بزو التا ہم دا ہو طرف سراغ ڈپارٹمنٹ سراغ شی ناس تو کچھ اچھا جا سارے ریلیٹڈ کم ایشوز بھی کیا ہوا التا موقع بندے ہو سرا لارے رو بس
دے انگورا ڈا احتجاج کوین کی قبائلیوں نے دا ہم وویل چھے کا حکومتی چارواکیو خپل لوجونا پورا نکل بیا با ہم دوی دا افغانستان سرا سرحدی دروازہ تاڑلو تا مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
هلتا پا اورکزو که دا بادشاہ سید میر انور شاہ موریدان راغون شویدی او دا زیارتونو دا بندیز خلافی دا دو ورځو راهیسې احتجاج شروع کرده دوی پا سترسام که درنا ور کرده دا غواړي چې دغه مزار دی ورته پرانستل شي او د دې د بیا جوړولو اجازه دی ورکړل شي دغه زیارتونه په 2018 کال کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د جنگونو نپس بند کړل شوی وو بلخوا چارواکي وایي چې دغه زیارتونه به بیا پرانستلو باندې غور کوي د طارق اورکزي ریپورت کې تفصیل اورو
احتجاج کون کی هغلتا په کلو میدان کې ناستی او وای تر سوچ د بادشاہ سید میر انور شاه مست میر قاسم بابا سید خلیل شیرازی بابا او سید میر عقل شاه بابا زیارتونه د دوی لپاره نوی پرانستل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي په احتجاج کې شامل یو مشر کوثر علی گوهری مشال لډیو ته وای دا ورسره ظلم دی چې مزارونه له کلونو راهیسې بند پراته دي او ورته د تلو اجازه نه ورکول کیږي
محبت کو دینامو پر امید یو ته در ریاست به متخفل د عقیدی حکم ازادی دے اغا به مت اغه ټیک ټاک رو کی او مت به دی خبرې کی اغه هر قسم تا اغه مت دی کی هګل او کی او مت به زهرات
کچو هم مخ کې د یاد زیارتونو خلاصولو غوښتنه په نرمه کېدله خو چې کله نه په ډبوري کې متنازع مسجد د بیا تعمیر اجازت ملو شوې د دوی په راویه کې شدت راغلی د کلای عمران سید وای دوی هم غواړي چې څوک په مخ کې خنډونه ګرځېږي او د خپلو عقیدو او مذهب سره سم په عبادت کې ازادي ولري
ریلیٹڈ شوی وو چا ریلیٹڈ کړی وو په تاریخا مو د جمعیت بر خلاف نی وو مو ویل چې جمعیت هم خلاص شي جوړ دي شي خو مو زیارت هم په کار دي خلاص شي صحیح طریقې سره مو اگر تاگر وتا د دوا په تخې د زیارت سلام مو کولاو شي
کڅو هم د اورګزو انتظامی مشر وصال خان په دغه تر اوسه رسمي د ریز مخیتانه درغله او نه هغه پر ابته مخ سره خبرو ته تیار شو خو البته مخکې په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید اقبال میا ویلیول حکومت یاد مزار د عقیدت مندان لپاره بیا خلاصولو ته شمن دی طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لس نیمو بجو،
پام کوه
په یوه نیمه بجه،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل ریپورت ته، په سوات کې عیسایان وایي دوی دغلته کې کلیسا او قبرستان نه لري او څوک یې خبره هم نه اوري. دوی زیاتوي پرون ورسره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش د ملاقات وعده کړې وه، خو تر څو ګڼټو انتظار باوجود دی ورسره ملاقات ونکړه. دوی ګیلمن دي چې حقونه یې نه ورکول کیږي، بلخوا حکومت وایي چې د عیسایانو په حقونو ورکولو باندې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دغه حقونه زر تر زره دوی ته ورسیږي. د لپاره به هلې ځلې کوي. په دې حقله د منګورې نه زمونږ خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سوات په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجم شوي عیسایان وایي چې دوی د کلونو راسي په سوات کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کولو لپاره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیرزاده چې په خپل هم کې لاشه ده، دوی سره د سه‌شنبه په سهار لس بجې د ملاقات وخت ایښو دی، ولې د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو. د سوات عیسایانو یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشار ډیډو ته وویل،
ملکان ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکن بٹخیلے نہ ٹول کسان دے ٹول گزگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دا کا مسلو دل تک نہ سوچے لگا وزی زیادہ تو منگ اخبل دا مسئلے اخکار رکھو ہو دو تڈو گرے منگ سکسان نہ کرو انسانان نہ کرو لگو زناور زناور چی یوزے کے نہ سیکھنا نو اگر تم سوک نہ سوکھ شیوا چی اور لگا منگ دو زناور نو ماخو لگا دوں گڑ لو شوگر مریضان دی سار نہ ہوگی ناس دی سب دا چی لگا خپل مسئلے منگا شوکو
وزیر زاده تخپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګړې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو څو کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کب دسي مونږ وګورو او کوټه هی او هغه مونږ ته چې کوټه نشته وسات سال نه چې کنه جی مونږ ته لاول پته هم نه چې دا کوټې هم او دا فنډز وغیرہ هم وس چې مونږ چې اون دی فیلډ ته مونږ راوتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زموږ جی دا فنډز هم راځي بے او فنډ راځي او جهیز فنډ دا ټول چې نه راځي نو زدا ویل غوړم چې دا 60 سال نه چې دا فنډز راځي دا چرته لاړو وس چې کنه مونږ کراو ته مخکې مونږ راځو نو مونږ چې کنه دباو کوي مونږ مخکې ته نه پریږدي چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې کنه مونږ خپل رائټ غواړو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لوی ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته مونږ غل لپاره د نازمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبرانه مانی او مونږ د دې مسایل ډېر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دې باندې ډېر خرچه راځي او بیا لانډې ډېر او تاسو مهرباني وکړئ مونږ لا قبرستان راکې او مونږ سرکاري نوکریاں راشي هغه کړې تاسو مونږ ته نوکریاں نه ورکې.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوی، رقم ورته هم مختص شوی خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړه چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي، په درې میاشتو اوسه پورې رانغه مونږ سره پاس شي کې لکه اوس په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه د سیټونه روان دي پای کوم لکه مونږ سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي.
لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیرزاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیرزاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
بلخوا ورزو د هند په اړه یو ریپورت ته چې د بخښنې نړیوال تنظیم یې پرون په خپله ویبپاڼه ذکر کړی دی، دوی چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کارکوونکي په هندوستان کې تنګول کیږي او د دوی د بانک اکاونټونه یې بند کړي چې دوی مجبور دي دغلته کې د خپلې ادارې دفترونه بند کړي. هند حکومت په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دې هکله تفصیل له فرخنده ساده اورو.
د بخنې نړیوال سازمان امینستی انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9مه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په هند کې له نن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امینستی انټرنیشنل بینک اکاؤنټونه منجمد یا کنګل کړي دي. په هند کې د امینستی له دفترونو بندېدو سره د 150 کسانو کار په خطر کې دی. د امینستی انټرنیشنل مواقتي جنرل سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بینک اکاؤنټونه کنګل کړي دي، چې له وجې دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نوموړی وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په دې اړه به په روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به په روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي، د بخنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاري ساتلی دی. نوموړی وایي د نوې ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه د امینستی کارکوونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفونونه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلي چې هند کې د دوی د کارکوونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکوونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي، پر دوی چاپې وهل شوي او د کار کتنې شوي. دا خو دوی دا وایي چې کارکوونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پر مخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزونه شوي دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سندي ویلي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا د اسرار المؤمن د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي کابل ته لخه پیغام سره ستنېږي. عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له مشالو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې اسلام آباد ته یې درې ورځنی سفر خطر شو، له پاکستاني چارواکو سره خبرو هیله من کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیزه وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحا کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګری زد څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارلی ابدو د پخوانی او دفترونو مخې ته پرې په 25 سپتمبر په چاقو د دوه کسانو د جوبل کولو تور دی. څارنوال جین فرانسوا ریچرډ پرون یو خبري کانفرنس ته ویل مشکوک تن پلټونکو ته ویلي چې هغه په پاکستان کې هغه ویډیوګانې کتلې وي چې پکې ښودل شوی وو چې شارلی ابدو مجلې په 2016 کال او سږ کال بیا هغه مواد خپره کړي وو چې پکې د اسلام د پیغمبر څخه په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرون کې حکومتي پانه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6409 ته رسیدلې. د وی پانه تر مخه په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر شاوخوا 312000 ته لوړ شوی او له دې ناروغۍ څخه باندې 2,69,000 کسان رغېدلي هم دي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسانو بری کړي دي چې په بابری جماعت برید او د دې په نړولو تورن وو.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې ځای سره تر رسیدي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ دوه وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس زه منور شاه، زما همکار اسرار المؤمن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو ته اجازه غواړو. پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.